السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته ورځ سره روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبري جنن د نورستان پر وضعیت خبري کوو. تاسو هم کولی سي په دې پروګرام کې برخه واخی، زنګ راووه یا خپل نظر یا هم پوښتنه را سره شریکه کړي. د تماس شمیرې وروسته لنیږي، اوس خبرونه را سره واوري. لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع له خروج اعلان سوي. د سولې علي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو چاودنې درې افغان کان کیندونکي مړه کړي. د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان سوي دي. چارواکي وایي په دغو کسانو کې د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم هم شامل دی. په وروستیو کې د فوټبال د نجونو د ټیم غړو د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤولان په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړي دي.
چهار تن از مسؤولین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده، یک تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظری هیئت ممنوع خروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم د جنسي ځورونې په اړه اول بریتانوي ورسپانې ګارډین راپور ورکړی و. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. د سولې علي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. په پام کې د راتلونکې اونۍ د افغانستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي په جده ښار کې سره جرګه سي. د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هیله من یو په دغه غونډه کې چې د مخکنی غونډې په دوام کېږي ځینې پرمختګونه ولري، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه پر ناحل شویو مواردو به له خپل مشرتابه سره خبرې کوي، د هغوی هدایت به اخلي، مشوره به کوي او د جدې په غونډه کې به ځینې پرمختګونه ولرو.
شاوخوا دوی اونۍ مخکې طالب استازو په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له مرکچي هیئت سره له کتنې ډډه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې د پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان استازي هم په دې غونډه کې حاضر وو. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو د چاودنې په نتیجه کې درې افغان کان کیندونکي مړه سوي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکي کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې سوي ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندونکي د سوځېدنې له کبله مړه سوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته یې مړي موندل سوي دي. ویل سوي چې درې واړه مړه سوي کان کیندونکي افغانان دي. په سپتمبر میاشت کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چت د نړېدو له کبله نه کان کیندونکي کمره او څلور تنه نور چاپیان سی وو. په پاکستان کې د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له کبله زیات وخت د ډبرو د سکرو په قانون کې دا ډول پیښ کیږي. د پاکستان چارواکي وایي په دغه پیښو کې هر کال د قانون شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز د خانابات ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار د وسلول برید له کبله تړل سوې ده. د دې په خبره نن سهار وسلول طالبانو د خانابات ولسوالۍ اړوند په چهارسرې ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د خانابات ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي. ولسوال زیاته کړې چې وسلول طالبان د شاتګ په حال کې دي. پاکستان دا موضوع رد کړی چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز چې د چین لویدیځ ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر سره تړي، په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژۍ زیربنا شامله ده چې د چین د یوه کمربند او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي او له 70 هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د بدسل کې چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي دي چې په دغه هیواد کې به د روانې یکشمې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډیره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمې حملې تنظیموي. او د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو زوړ سړی به وي، د 112 کلونو په عمر مړ شو. ریچارډ اوورټن د تکساس ایالت په آسټین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو. د رسمي اسنادو له مخې اوورټن د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې یې برخه اخیستې وه.